افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر نوې واده شوې نجونې د خسر په کور کې له ستونزو سره مخ کیږي.
دغه کور کې چې د تالو یې سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې.
چیرې د واده شوې جلی ستونزې ونه اوریدل شي او د پلار کور سره له دې چور باندې خبر هم وي، ځان پامه خبره تیر کړي، کومې بدې پایلې درلودل شي؟
دو بیچاره به دا خبره تیرول چې کله به مور یا پلار ته به څه وویل، مو خو به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کار ته تحمل که خیر دی، ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي. بالاخره هم دغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغه د ژوند توان به څوک ورکړه؟ هیڅوک یې نه شي ورکولی.
قدر من اوریدونکو، خو تاسو هم په یو شمیر افغان کورنیو کې دا خبره اوریدلې وي چې وای داسې جلی زوی ته ودو چې سیاله وي، د ستونزو پر وخت غاک پورته نکړي. د خلکو په خبره دوی ته سیال هغه جلی ښکاري چې کار حالات ور باندې راځي، دای په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کېږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کور ته ځي، په سپین کفان کې به بیرته وځي. مجبور ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر، زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسېدونکې مرینا وایي چې د جلۍ د ژوند د تریخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه ولور، واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له امله نوې ناوې ځورول کېږي.
کله چې ونجکه د پلار د کور نه وادېږي یا د خسر کور ته ځي، د هغو د ژوند د تریخوالي بېلابېل عاملونه دي. بعضې لاملونه دا دي چې د پلار د کور او د خسرخېلو د کور یې ولور چې ورته ویل کېږي، په هغه باندې بعضې جنجالونه رڅي چې هغه انجکۍ ته ډېر ګران لویږي، لکه انجکۍ ژوند آینده یې ټول هلته ترخېږي. او بعضې جنجالونه دي هغه په دورسي چې د پلار یې وس نه وي انجکۍ په ورک او ولور پرې واخلي، او نو دغو ته خپل کورنۍ کوم مسایل چې هغه جزیه ورته وي هغه ورته خلي، نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي، په هغه پیسو باندې دی خپله یا خپل قرض لاس کا یا خپل یو کار پرې وکا. نو هغه چې کله د خسر کور کې واده شي، د خسر په کور کې بیا هغه ته ډېر جنجالونه په دو پېښېږي. وایي چې پلار د پیسې واخیستې، ځان ته یې واخیستلې، او تا ته یې کور نه دی کړی، دی نه دی کوي، نه دی کړي. یا نو کله چې دنجکۍ خپل شکایت پلار ته وکړه، تا د ماسه داسې وکړلې وي چې نه داسې نه ده، او ته باید دا تحمل کړې، خیر د خبرې هغه نه دی. ډېر ډېر لاملونه دي د جنجالو په ژوند دای باندې د موږ یو خپلوان ده، نو نوم به نه خلمه. هغه چې کله د نجکۍ واده شوله، په دوه کوم لیست چې د واده یې ورکوله، په دوه کې بعض شیان یې ښو، هغه د نجکۍ خسرخېلو کامر وړي وو. هغوی بېرته مجبوره شول چې هغه شیان واخلي، ځکه د هغوی هم بې پیسګي وه. کله چې نجکۍ واده شوله، د خپل خسر کور ته لاړله، د هغو خسرخېلو د هغو سره تاوتریخوالی شروع کړله. یعنې په هر ډول هغه په خبرو او په وهلو په ټکولو باندې به یې هغه ځوروله چې د تا پلارګنۍ د موږ سره داسې وکړل. تر دوه پورې برالا چې غیر ولېګل هغه څو میاشتې خپل پلار په کور کې ناسته وه. جکۍ به چې څه وویلم، پلار به ورته وایي چې خیر ته تحمل کړه، خلک به ویایي چې کمسیاله خلک وو، دا دې خیر خسر په کور کې تریخوالی په سړي باندې رسي، ویل رسي، ټکول رسي، میره خلک ویي. ټولو ته هم دغه خبر کېږي. په خودن شخصا ما ته یعنې مثال دکیم، یوه ژوندۍ کیسه درته کوم چې د موږ همسایګان وو. د یوه جکۍ چې وخت خپل ورور ته بدل یې کړله، سن یې ډېر ټیټ وه، شپاړس اوولس کلنه جکۍ وه. د ورور یې خپله د ماما لور خوښه وه، نو دا یې ورته بدل کړه. نو دوه بېچاره به دا خبرې تیرول چې کله به مور یا پلار ته به یې څه وویل، مو خو به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کا، یا د ورور ښځه طلاقي وي، وعدې دا دي ته تحمل که خیر دی، ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي. بالاخره هم دغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړه. متاسفانه د هغه د ژوند توان به څوک ورکړه؟ هیڅوک یې نه شي ورکولی.
د اغلی مرینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند له پایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو ځورول کېږي چې دا اصلا پکې ملامت نه وي، تر ټولو لوی لامل د سواد د کچې ټیټوالی دی. هغه زیاتوي،
خو د ټول لامل کوم څه چې د ما په نظر د هغه به تعلیمي ده به سوادي ده کوم خلک چې په لری پراتو سیمه کوي هغه د درس او تعلیم نه لري دي د خدای د قران لري نه دي خبر ده خبر ده خبر نه ده چې د خدای نوخته کفار ده خبر کړي نه د خدای د قران یو لري ده چې یو خدای چې تدیره حاله پوری د جنکې خوښي ته نه ګوري د هلاک خوښ ته قتل کیږي د جنکې خوښ ته نه قتل کیږي حتی د خوب نکاح کی اجازه نه حاصل کیږي حتی هغه د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کیږي په خپل جنکې نه ټاکل کیږي نه کېنول کیږي نه پوښتل کیږي نو کله چې هغه شي جنکې یو میړه په خپل مابین کې خلاف پیدا شي بیا نو فلور مور به اضافه د خبر مرتکب کچ نه ته باید تل کې د حوصله وکړي هیڅ ټول دلیل واسنه دلیل تعلیم دی کچیرته هرې وخت هرې و مور هرې و خور تعلیم وکونه هغه په قران او یی تفسیر او یی ترجمه او یی او همداسې نور ساينسي کتابونه په ټول کې د وضاحت ورکړي چې کوم حق د خزې دی کوم د خو کې دی کوم د خسر دی کوم د فلور دی کوم د مور دی کوم د خواوند دی د ټول ته دغه فکر راسي هغه خپل حق هم پیژني د میرم پیژني د فلورم پیژني د خسرم پیژني د مورم پیژني
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي خپل نوم یاد کړی وای چې د دوی په سیمه کې دود دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلې بشري حق تر پښو لاندې کوي چې یو هم امدال واده وروسته د خسر په کور کې د نوی ناوې ستونزې دي
د خپل د رواجونو لپاره خپل د بشري حقوق د کاغذ د خويند په برخه کې اکثره اوسي تر پښو لاندې کوي یا هم سترګې پې پټوي چې ول هغه بشري حق څخه د انجنونو د واده څخه وروسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي هغه د چې انجلۍ کله چې واده وکړي په پاکستان کې انجلۍ د واده څخه وروسته کوم د پلار کور شې کوم هغه زیاتره حقوق څخه ختمي یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کیږي دا به ورته سره خپل په پلار یا مور به ورسره دوی ورسره مرسته نه کوي خو په افغانستان کې دا مروج د رواج د بيخي عرف ګرځېدل شوی دی او هیڅ کوم د پلار د مور لخوا به کوم جلې سره مرسته نه کیږي او هغه به یو غاز ډول سره هغه خپل جنګي به تر څو پورې چې ځینې سختي د خوند لخوا یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنۍ لخوا چې ځینې سختي ورسره دغه کیږي د دې لپاره چې هر کورنۍ کې انسان زی هغه د عرف کوم رواجونه کوم دی هغه فرق لري خو تر څو چې هغه سره ځان عیاروي او څو وخت سي مګر ځینې کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظر اوسي چې تر هغه پورې هم انجلۍ ته وخت نه ورکوي با وایي چې هر څنګه اوسي باید زموږ د کورنۍ او پر رواجونو باندې خبر اوسي او د خبرېدو لپاره وخت اړتیا وي مګر دا چې کوم جنجالونه سره انجلۍ مخ کیږي د پسرګنۍ کړه نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتره او منفي نظریه چې کوم ده هغه او تنگ نظری چې ده او رواج شو زیات دی اوس وختونه کې هغه هم ده چې د پلار لخوا د پلارګنۍ لخوا دی وی لور سره واده شي ولور سره مرسته نه کیږي
د وردګ ولایت اوسیدونکو احمد شاه وردګ خپلې څلور لونه واده کړې دي نو موري وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي خو دا ستونزې بیا یوازې جلیته نه ورلغړې کوي کې د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حال کې مرسته نه کوي نو خپل لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي کنا دي دوی نوم ته زیان اوړي
په ډیر متمدنو ټولنو کې هم چې آلته ودونه ډیر دي مينې د دوی مشنوخت او لو مریج په نامه باندې دا ودونه هم صورت نیسی کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وي یا صنف کې یا مکتب کې یا پانتون کې یا په کاري ساحه کې خو بیا هم کله چې واده وکړو مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خدای وي خو د ودونه دي شناخت په اساس نه بلکې د کورنۍ او د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسی او د بلې خانه نوکدی ده چې کله د واده صورت نیسی اولا خپل د هلک او نجلۍ په مابین کې هم شناخت ضعیف وي مینه محبت یو له بل سره یو له بل نه ضعیف وي اعتماد ضعیف وي او باور یو پر بل باندې د هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلی ستونزې ورکوي خود ما په نظر باندې د ستونزې د هلک او نجلۍ نه بلکې د کورنۍ له خونه ډیر کله د ستونزې منشأ نیسی په افغاني ټولنه کې د پښتن په پښتنو کورنۍ کې د ستونزې پر ډیر پیمانه باندې لیدل کیږي معمولا کای و خبره په صغر د باندې وکم ویل کیږي چې همیشه د پر په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی یو مشکل موجود دی چې ولا ډیر کله د خپل خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی بلکې د کورنۍ مداخله د خزو په مقابل کې معمولا خوخه په نامه باندې معمولا د ورور دی د خویندو مداخله او یو هم د کورنۍ د نور غړو مداخله دی و نوی واده شوی انجلۍ او یا جوړې په ژوند کې دا طبیعي ده چې دا رقم قصه مامان استرازی او ډیر کله دا په ډیرو غټو شخړو جنجالونو باندې تمامیږي کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو حتی په دښمنیو سره تمامیږي.
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ دی رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغې ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډیر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي او یا هم د خپلې لور د ژوند پوښتنه نه کوي، د هغوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي، وایي چې بیا دا مداخله کیږي، دا کړکیچ او جنجالونه کورني جنجالونه نور هم زیاتیږي. خود ما په نظر باندې نه دا خبره په دې باندې ده چې څومره د نجلۍ مور او پلار او یا هم د هلک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوی واده شوی هلک او نجلۍ واقعي ژوند ته متوجه دي، دوی احساس مسؤلیت کوي، دوی غواړي چې د کامیابه رابطه ووسی او بالاخره د رابطه دي دوی په یوه ښه کورنۍ باندې تبدیل شي، د اولادونو او مسیانو چیښتن شي. نو د ما په نظر باندې بله او د لاسنیونه او د حمایت د دواړو خواو ضرور دی. ډیر کله داسې کیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خواښې له طرف نه یا د دغې له خویندو له طرف نه یا د ولې د نور غړو ولو د انجلۍ د ادمي درک او د انجلۍ د نابلدي او د انجلۍ د اجتماعي ژوند کورني ژوند ته د ادمي آمادگی یا ناتواني په نتیجه کې ستونزې رامنځته کی یا ښه پخلی نشي کولای، ښه دیګ نشي کولای، ښه ډوډۍ نشي پخولای، د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نه وي، د اولادونو پرورش او دیغه روزنه ته متوجه نه وي، یا نور ستونزې موجود وي. خو دا ستونزې باید په خشونت نه، په جنجال نه، په جنگ او جګړو نه، بلکې دا باید په انسانیت، په نصیحت، دا باید په پالنه، په پرورش، په یوه دایمي روزنه باندې باید مغشي، په یوه ښه رویه، په یوه ښه شیوه، په دایمي توجه باندې باید اصلاح شي. متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې دا د غلور ده، په کورنۍ پورې ارتباط لري، د مور ده، د پلار ده، د مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري، د غوی په غم یا غمجن کیږي، په خوده خوشاله کیږي، هغه آرزوی لري چې اولادونه لور یې ښه ژوند ولري، خوشاله واوسي.
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند له نږدې څخه لیدلی وای چې دا خپله د داسې پیښې شاهده ده چې جلۍ د خسر په کور کې له ستونزو سره په دې اندازه مخ و چې په مرګ تمام شوي، خو د پلار کورنۍ ورباندې خبر هم نه و. لاغلی قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. نوموړی په پیل کې د هغو ستونزو علت وایي چې جلۍ د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي.
لمړی باید دته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو فرهنګي ټولنه ده، او بل خصوص داسې ایدئولوژي د خلکو سره ده. خزه چې واده سوله د خسرګنې ده، چې مړه سوه بیرته د پلارګنۍ ده. نو دغه ایډیا سره سم چې کله چې یو جلۍ یو کور ته ودیږي، طبعا دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي، دغسې مو اذهان هم مختلف دي، دغسې مو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده. شاید په دغه کور کې چې دا لویه سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول ښه و بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بل تغییر کوي، هر څه ورته نه وایي. په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مخته ځي، یعنی کېدای سي چې که ازادي تراسو دلته دې ته د خبرو کولو ازادي ورکول سوي وي، خو هلته په هغه کور کې د خبرو کولو ازادي بیا نه لري. نو په لهذا دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې. که هغه کور کې دې نه هرکلی وسي او دې ته دا اختیار ورکول سي چې څرنګه دا خپل په تیر فامیل کې و، یعنی د پلار په کور کې و، هر اغه رقم یو فضا ورته کغه ډول سلپسله نشي کېدلی، اده اقل 50% 30% 40% هغه سی یو فضا ورته آماده سي، نو دا جلی د دې کور سره آهسته آهسته سازش کوي، ستونزه نه پیدا کوي. ولو چې بیا بالکل مخالف وي د هغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې، نو بیا دلته د ستونزو اساس د دغه ځای نه شروع کیږي، ځکه چې دا هغه شی غواړي، هغه ماحول غواړي چې پکې لوی شوی ده. دلته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس د هغه ماحولي، نو طبعا د فکرونو تفاوت، د خبرو کولو تفاوت، د رواجونو تفاوت، دا ټول د دې سبب ګرځي چې دا جلی ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پاتې کیږي، د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي. هغه چې د دوی په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي هغه هم د منځ ځي، کوم مینه او محبت چې د دوی تر منځ مخکې تر واده هغه هم له منځ ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو، د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځ ته راځي. خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
درته وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګڼو مشکلات سره مخي او بیا دی ویلوم څوک ونه لري، یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشت وکې، ته باید گزاره وکې.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه ستونزو سره مخې، ځکه چې نابلدي ده په هغه کور کې، هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوی شوی ده او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کړي او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته. نو تمن انسان فطرتاً هم چې څه شی په طبیعت کې نه، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خود له ستونزې منځته سولې، مشکلات منځته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګاهی تر څو چې خپل زړه تش کړي او د هغه ځای څخه یو سپورټ ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مورې ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر ده، فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه خواري تیرې کړې دي، وخسرګنې کور کې دا مشکلاتونه سته او دا ده. چې خور ته ووایي، خورې ورته وایي چې ودرېده، چې مور مې درته وویل چې گزاره وکړه، نو همدغسې حالت ده، څه وکړو؟ دغه به دې په تقدیر کې و، دغه دې په نصیب کې و. دغه شیان نور هم دا جلۍ زه خپل دفاع وکړم، ځکه چې زه دفاع کار نه لرم. نو کله چې دا ځي خپل حمایت د پلار د کور د خوا نه ترلاسه کوي، دلته لا هم تر فشار لاندې راځي، بیا هلته نور هم د بغاوت کولو پلان ورسره پیدا کیږي چې زه باید خپل دفاع وکړم، زه باید خپل ځان څخه حمایت وکړم، زه ملاتړ نه لرم، نو باید زه خپله قوي اوسېږم چې تر څو زه خپل دفاع وکړم. په هغه دفاع خودي کې نور هم دا تر دې چې سمه کې نور هم خرابوي خپل ژوند، ځکه چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي او کله چې دا د ځان دفاع کوي، هغوی خسرګنې نور هم بدې ګڼي، هغوی ته دا ښه نه ښکاریږي چې ګورې خپل د ځان څخه دفاع وکړي او فکر کوي چې دا د بلې خوا څخه حمایت شوی ده او د بلې خوا څخه سپورټ شوی ده، یعنې د پلار د کور د خوا څخه کوم استاذ په هلته لري، هغه ورته هر څه ورته ښیي چې ته لاړ شه داسې دغه وکړه، داسې بغاوت وکړه، هغوی بیا بل ډول اخیسته کوي. دلته د څه ستونزې او مشکلات سره ډېریږي په کورنۍ کې.
کورنۍ ولې نه غواړي چې خپل لور نه ملاتړ وکړي؟ او دوی ته ډېر مهم د خلکو خبرې ښکاریږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي، یا دا د کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور گزارې ته نه پرېږدي. ولې د خلکو خبرې دوی ته ډېرې زیاتې مهم ښکاري نظر د لور ژوند ته؟
دقیقاً ډوډۍ ځان ته خرو، خبرې د خلکو تیرو، دا مو فرهنګ ګرځېدلې ده بیخي، او فرهنګ مو د اول نه هم همدغسې راته پاتې و، د پلرونو نیکونو څخه همداسې میراث راته پاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي. کله چې ښه پوه سي په دې باندې، دقیق معلومات ولري چې لور مې هلته مشکلات لري، یو دوه وارې درې وارې لور یې شکایت کړي، یو څه دوی خپل په سترګو لیدلي، وایي شنیدن کای بواتمانان دي دیدن ځي یو ځلې ګوري کور یې ژوند دی، مورې استې پلارې فرض مثال ته ورسه وګوره، خو ته خو تجربه لرې، ته تحلیل کړه چې رښتیا ده جلۍ ستونزه لري کې نه لري. که هغه راسي چې ورته وایي چې ولا رښتیا چې هم ستونزې سره مخ ده، هغه خلکو سره بد چلند کوي، او دا ملامت نه ده، په دې نه وایم چې اولاد مې ده، خو ومې کتل حالات او کور ژوند مې وکتل، چا نه مې پوښتنه وکړه په خسرګنۍ کې بعضې موضوعاتو کې، سر مې خلاص او په بعض شیانو باندې دا جلۍ غلط نه وایي. نو دلته بیا پلار وایي خو مونږ ته خو نه ښایي چې مونږ مداخله وکړو د دوی په ژوند کې، دوی به خفه سي که مونږ مداخله وکړو. او هغه مورې بیا ورسره تایید کړي چې هو همدغسې ما په یو خبره باندې بحث وکړل، هغوی ته خوندوره ښکاره نه سوله، نو تر دې چې ښه ژوند دی نور به هم خراب سي. دا ستونزه بیا د فامیل سره وي که مونږ مداخله وکړو، تر دې چې سم کو خراب بشي، او خسرګنۍ فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري، څوک یې پوښتنه کول والا نسته، نو
څه چې موږ غواړو مغه بربند کو بل اخر نه سبا تابع دار کیږي هر څه چې موږ وایو هر څه قوانين موږ د کور ده هر څه چې مقررات موږ د کور ده مجبور ده چې اطاعت وکړي کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه د ټولنې پروا وکړه د رواجونو پروا وکړه خپل د اولاد پروا مکوه ډیر ځایو کې داسې شوی دی چې اولاد یا غجلې د لاس تللې ده په یو نابلدو امراض باندې اخته شوی ده رواني تکلیفونه پیدا کړي دي عصبي توازن یې د لاس ورکړی چې دغه شیانو سبب ګرځي بیا هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کاشکې مو غم ورته خوړلی وای کاشکې مو خبرې کړی وای کاشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی کاشکې مو د خپل د لور دفاع کړی وای چې بیا هغه کاشکې بیا هېڅ ګټه نه لري هغه وخت کې هغه جلې نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې او هدي حالت ته بیا ناممکنه شوې ده.
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي بیا تر ټولو زیاته تمه یې دایي چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي. دا یو ډول خودخواهی ده، یو ډول لزده کړې لري پاتې کېدل دي، یو ډول سادګي ده. دا څه ده؟
جرته راسو هغه اساس ته راسو ناپوهي هغه مهمه وجه ده. خپل لور چې پیغله یې په کور کې هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړوي په هغه باندې به اخته یې ورندر دي چوپړ ووي دا دې کار وکړي. او خپل لور چې بیا واده سي هم بیا دا تشویش ورسره ده چې ما خپل لور د ګلاب په اوبو لوی کړې ده، باید هغه خلک ورته ډېر نازو نوازش ورته ورکړي، کورنۍ ګوري، الګ ګوري، ډېر توجه کوي. خو دغه چې دا خپل لور خپل لور ګڼي، انګور د بل لور ګڼي، دغه خلک پوه نه لري.
بله، اغلی نیازی په اخر کې که هغه کورنۍ او تاسو یو مشوره ولرو چې دوی خپل لور ودوي نورې په خدای سپاري، هغه که خوشاله یو خو په هر حال ستونزه نسته. که چیرې اوله مشکلات د خسر په کور کې د انجلۍ لري او د ستونزې د حل کېدو خو څه کوي؟ دی ویلو څوک نه لري چې او څوک کې نه ای او خپل مشکلات ورته وای سره لیس د پلار کور به فصل د خدای د خلکو نه ډک وي. مشوره هم دغسې کورنۍ ته څه ده؟
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې سه کې تاسې مسؤول یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کوئ، د خلکو خبرو ته مه ځئ، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیر اوسېږئ. تاسې په دې سه کې هم به خدای ته ګناهګاره یاستئ او هم به بنده ته ګناهګاره پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. زه خپله د دې ډېر ژوندۍ مثال لرم. زموږ خپل په فامیلانو کې، زموږ خپل په دوستانو کې یو ډېره ښایسته جلۍ واده شوله، جلۍ مړه شوله د همدغسې مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله. په شروع کې هغه نه ویله، کله چې زه خبر شوله ما یې مور و پلار خبر کړه، مور و پلار یې داسې وخت خبر شو چې جلۍ یې په زولۍ کې راوستله خپل کور. زه د دغسې قربانۍ شاید پاتې سوی یم. په زرګونو داسې قربانیانې موږ ورکړي دي. دا یوه نه ده چې دا یو ژوندۍ مثال یې زه درته وایم چې دا یې ما خپل فامیلانو کې او ما خپل د سترګو لیده کاته وو. نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کو، باید خپل د اولادونو د ژوند په حصہ کې چې موږ مسؤلیت لرو هغه مسؤلیت تر سره کو، چې نه خدای ته سبا شرمنده لرسو نه د خپل اولاد مو سبا دامنګیره وي. اول کوشش وکي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لرو ودوي هغه ډیر ښه تحلیل کوي، ښه وپیژنې، په هرې خوا یې وسنجوي، ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپاري او همیشه یې خبرګیر اوسېږي. او هیڅ وخت د خلک به څه وایي دغه خبره ته ارزښت مه ورکوي. دا فکر ځان سره وکړئ چې اولاد مې کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کړم.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندۍ سلامته اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم. ښه ورځ.
که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 601. دا ونه نه نه خبرونه تر بیا هي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت مو هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازه دی رادیو خبریږي. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې ته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې ته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته څه وایي؟ اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای سي هغه ته به څه وایي؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره ده. نو د یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې به وکړو، ځای به ښایسته کړو، خونه به جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه څه جوړیږي؟ عنصر جوړیږي. ټول عناصر 133 دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې څه دي؟ 133 دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي 133 دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځایه پورې 133 دغه 133 دانې دي. دا ټوله 133 دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کې. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې دي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چې دي مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنی ترینه ذره بیا چی شي بلل کیږي؟ مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنی ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنی ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنی ذره د بورې مالیکول دی، د مالګې یوه کوچنی دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنی دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی، د مرکب یوه کوچنی برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د اووم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د ښوونکي سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خپرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
خپرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. د اتم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن ښوونکی راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصره طبیعي او څو عنصره مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کومو ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دوراني جدول ټول ټال 138 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرلو پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنی مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو څه دي، غیر فلزونو څه دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو، د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه، دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، که چیرې موږ برق ته ور نږدې کړو، موږ برق نیولی شي. او یا تاسو به لیدلی کپکیر مو یو وخت په دې کېږي او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیرې تاسو لاس ور وړي، هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. معنی چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې معنی د لین یا سیم غوندې جوړ کې، د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کفکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې، هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. معنا ډیر په خواري اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کېږي. او ایشېدل خو بیخي لیرې خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، دا ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې، او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي، پرته له پاره یا اچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو، او یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. اچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه، که چیرته تاسو لیدلې کښته پورته کیږي، د حرارت درجې په معلومیږي، هغه اچ جی یا پاره یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي، یعنې دومره ضعیف دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پره کیږي، خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه زلا نه لري، غیر فلزونه زلا نه لري، د کشول او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ، مثال رسۍ ده کې ډیره کشکش کیږي، تناب دی، برق نسي تیرولی او څټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډیر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشیدو ویل کېدو ټکي ټیټ دي، د اکثره غیر فلزات چې د ویل کېدو ایشیدلو ټکي یې کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې و، او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه، عمودي قطارونه دغه دغه دغه، دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اووه اے او اته اے، دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کیږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته څه شي وایي؟ پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اتلس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ، مجموعه یې باید څوره ووځي؟ یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکی د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکی عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مو ولوستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوی دی. اوس د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. کولی د نباتاتو او حیواناتو څخه دغې لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات د حیوانات نباتاتو څخه وصل شوي دي چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نشایسته او بوره، پروټینونه لکه وریشیم، وړي کزن خوراکي پروتینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل او همدارنګ الکالوئید چې دی کانین دی، همدارنګ ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز، ایوریسن او داسې نور شامل دي. پکشه دوم طبیعي غاز او پټرولیم څخه اوس کې طبیعي غاز او پټرول د عضوي مرکباتو منبع ده. د دوی د سوځولو لپاره په کاري همدارنګه په زرهاو نور مصنوعي مواد د هغوی څخه لکه پلاستیک، نیولونیا، یخ، مصنوعي ربر او داسې نور مواد ځینې جوړیږي. درېیم د ډبرو سکاره ده هم د عضوي مرکباتو غوره منبع ده چې په 200 په حدود کې مختلف عضوي مرکب ځینې جلا شوي دي. سلرم فرمنٹیشن یا تخمر دی چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه، اسیدونه، انټي بیوټیکونه او ویټامینونه جوړیږي. پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسیس دي، کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورو سکاره څخه لاسته راځي د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي. په دې طریقه کې سره شاید ډېر عضوي مغلق مرکبات نظر هاوځي چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راسه، لکه مختلف قسمونه رنگونه، الیاف، مصنوعي ربر، پلاستیک، دواګانې، ویټامینونه چې په ډېرو حالاتو کې مصنوعي مرکبات تر طبیعي مرکباتو بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وه، هغه رنگونه چې په طبیعي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري. عضوي مرکبات جلا کېدلې کوم عضوي مرکبات چې په طبیعي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نورو مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړیږي. د دې لپاره چې دغې خواص مطالعه کړو باید له یو بلې جلا کړو. هغه ځای کې دلته په کار ویل کې د عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري. همدارنګه د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي. هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات جلا کېدو لپاره استعمالي شي په لاندې ډول دي. دا عملیه په اړه دي لایزیشن یعنی کرسټل کول، سبلیمیشن تصفیه کول، ډیسټلیشن تقطیر کول، فراکشنل ډیسټلیشن یعنی تعاملاتي تقطیر، همدارنګ ډیسټلیشن اندر ریډیوس پریشر د فشار د تقطیر په وسیله تقطیر دی، همدارنګ سټیم ډیسټلیشن د بخار په وسیله په واسطه تقطیر دی، اکستراکشن او سلوین د محلول سره یو ځای راایستل، همدارنګ کروماتوګرافي ترنګامیزي عملیه ده. د عضوي مرکباتو ترکیب وایي چې د عضوي مرکبات کوم شیان څخه ترکیب شوی دي، د کوم عناصر څخه ترکیب شوی دي. مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو، لازم ده هغه عناصر چې د هغوی د مرکبات په ترکیب کې شته والی له وپیژنو. اکثر دا مرکبات د لاندې عناصرو څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري چې هغه عبارت دي کاربن، اکسیجن، هایدروجن او پر علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن، هایدروجنونه، سلفر، فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه هم نسبتا لیدل کیږي. کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري، اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشته همیشه تدې، هایدروجن عموما موجود وي، نایتروجن، هلوجنونه او سلفرش عموما موجود وي، یعنی لږ عمومیت لري. فاسفورس او فلزي ایونونه نسبتا موجود وي. د دې لپاره چې وکړه چې آیا یو مرکب عضوي وي او کنه، د ځینو مرکباتو استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندي عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي، همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي، هغه لیدل کیږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې مشتقاتو څخه ترکیب شوی وي.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننۍ درس سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.